کې د بنګال ټون پیل کړ. هغه په داسې حال کې چې بوټي کول ومت دی د کوړو په مټ ځان دی وی خولي پیغلی په بنا ورخکارا کړ چې د مرمر غوندې سپین مخ او د تور ریخم غوندې پرکند تور ویختې لر. پیغله بنګا ته ورته نږدې شوه، ورته وی ویل ستړی مشه. بنګا چې په کار بوختو سر را هس کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دی ورته وویل ولی بوچی ټولوي؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ور باندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوي؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بنګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې، شیبه نیمه پسې را هسکې کړې. ویې ویل لما غوندې بې وزلي سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی رابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بنګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وه، مټي روان غښتې د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګا رنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي، هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې درپا کې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي وه چې ناڅاپه به دې سپیک مې ورته کش کړې چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل بنګا دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس را وزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایي چې دا د چا د لاس کار دی. بنګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجوړې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلاو ته ایښي وه. ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي را وړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومي. لنډه دا چې هیڅ چا نه ویل چې شوملې تروې دي. بنګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د دې له ښه بخته د خامک دوزیو او پتیره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ور مات کړل، او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه، او له هر ګوټې ورته کتل، وی ویل عقلی بیخي نه مني. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تیر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، وی ویل بنګا دا به د چا کار وي؟ له بنګا څخه لار ورکه شوه. وی ویل صاحب دا یو چا کار دی؟ کوټوال په تنده غاړه ورته وویل څوک راویښه یا د چا کار دی؟ بنګا ورته وویل یو څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو. څوک؟ نو خو به لري؟ بنګا وویل زموږ یو خپلوان دی. کوټوال وویل زه غواړم یو څو نور دغه سیر ته جوړ کړي، کېدای شي؟ بنګا ځواب ورکړ ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل بله دا چې دغه کس به را باندې ویني. بنګا بیا ورخطا شو. زه صاحب نه پوهېږم چې څنګه به شي. کوټوال وویل ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نور یې مه خرابوه. ټولکه دا دوکان دې ټولکه، راځه چې پسې ځو. د بنګا چارانه وا کوټواله د کور دروازې ته ودرو او خپلې میرمنې ته لاس ونیو چې دی جوړ کړی دی. خپلې میرمنې په ویری د لسترګو ور وکتل. سترګې د سروس کروټو غندې قهرجنی او توجینی وی. کوټوال د سی وګنره لکه پزړه چی لګیدلې وی. د ناشنا خزی حسن اورور باندې بلکړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډیره ورته مهمه و. ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورکار کړي پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په تره ټې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې میرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. د زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څغلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا میرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړ نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړیږي. میړه ته یې وویل، بنګا، دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي، هله پاڅه چې ناوخته نه شي. بنګا غره ته وخود او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړ نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ بنګا ورته وویل، داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل، د بنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل. د ګومان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بېسېکه بې نوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل. دی وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له درباره یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختۍ خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بېسېکه روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډه یې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. ورې بنګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کډه په شا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلې پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړ و. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خوب د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي، دنیا بدله شوی، سهولتونه او امکانات ډیر شوی، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفق صاحب، ستړی مسې؟
خیر سې.
د نیپال له سفره ستړی مسې؟
خیر سې.
دا راته ووایه چې یو وارې خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یو اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته ښې روزنیزې خپرونې جوړې کړی شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی ایف جی بولي د هغوی لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موټ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې، فرضاً د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوټان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو ده. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساينسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونه ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای شي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای شي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي چې ځینې ځوانان د دغسې سفرونو یا دغسې موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې داسې وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سی موډ یا د آی سی ایف جی د دې تر څنګ ډېرې نورې یعنی دغسې ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینې برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټریننګونه واخلي. خو که راشو دې سفر ته، د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټریننګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، رپورټونه جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کېدې، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثر دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریم خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به اتلس کلنۍ نه کم کسان سیګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد او بل عامه ځایونو کې به نه څوک به نه څکوي. نو په دې مې خپرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم.
نو دوی معمولا کله خبرایي کسان فرضاً د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرضاً یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې، چې کتا سی غواړی دیتا اپلای وکي او په شرایطو پوره وي نو ځان ورته کاندید کوي.
دا د سفر مصارف بیا څنګه دی؟ د وادونو ته تاسو نیپال ته سفر کړی وو، مصارف مخپله کړی وو کړه غي
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسو ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف تا په غاړه وي. فرزن سمودا مخ کې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایتالیا کې، اغل تم دعوت شوی و، منور ملګریم دعوت شوی و، خال ته بیا داسې چې مصارف ته په غاړه وو. دغه یو دوه سفر چې ما کړی دلته مصارف دوی درکول، فرزن دی ټیکټ دی الوتکه او حالت دی اوسېدو مصارف، حالت دی ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه وو، د دوی په غاړه وو.
شه اوس به تاسو خود چاپریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوې خبرې وی په کې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډیر خراب ده، د غرونو وضوع مثلا چا پاڼه پورته کړې نه، څه نوې کیسې وی په کې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیل چې کوم کسان دی په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډیر جنګلونه وهل شوي دي، نو نوي مو څه ولیدل؟
ومان صاحب، هلته یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په راډیو کې چې د ځوانانو برخه ده، نو ماته ډیر څه نوي وو. هلته تر ټولو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپامم نه دی، که ورپامم دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلمم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ده، هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پیژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډیر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دی. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډیر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولیږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس همدغسې مسالې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل، فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کیږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړې دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نومې مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو مونږ ته یې مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیداره اوسئ او ویښ وی، او د ایورسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه رارسېدل، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورسټ غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې؟ نو مونږ غلي و، وم ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نه شو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله همدا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وی دلته، ډیر خلک وایم دې پر راتلل چې دې ځاینه دی ورش څوک وګوري خو اوس چې نخ کاری دې یو ویلته ممدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې دغه مسله ډیره جدي ده، لکه تاسو اشاره وکړه یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي، فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ میرمنې چې نغری تودوي لرګي بلوي د هغه لوګي نه ونیسه، د بټیو تر لوګي پورې چې خښتې پکې پخیږي. دا یعنی ډیر مسائل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډیر اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښت یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره یې مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي خو د چا په خوله به ته ماسک ونه ویني، د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وویني چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درسره؟
عموما خو دوی دغو اتو هیوادونو درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه وو دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډیر کار کړی وو، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تیره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډیرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاستئ چې په افغانستان کې تاسې په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، او هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډیر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرزن په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډیر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ یې د فرزند د موټرو بیروبار، دوی د پارکینګ لپاره، د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل، د سړکونو د جوړولو لپاره، دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي، د موټرو شمیر کم شي، او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټرسایکل دغسې ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکړي. د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مو کوه چې ولې مونږ په افغانستان کې دغسې څه نه لرو. او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې. فرزن دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و، په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلن بند کړی و چې موټر به په دغه ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفیږي. حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه، یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړې وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړې وي او تر پخوا به یې مخه نیول کیږي. نو ما هغه یو ارمان مې دا ده، یوه هیله مې دا ده چې مونږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه پام کې ولري او عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي، او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي. مونږ خپله د ژورنالیست په حیث، یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولم چې باید په دې برخه کې کار وکړي. مونږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو څه شی، یعنی غیر ضروري څه شی پراته وي، یوازې راوباسو د کور مخې ته کیږدو یا د بل چا د کور مخې ته کیږدو، که نه ډیران ته نشو وړلی، که ډیرانونه جوړ کړي دي مونږ بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو، تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله مو کو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کیږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي، دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي، خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي. یعنې څه وایي چې قطره قطره دریاب میشه. نو مونږ ټول که یو ځای لږه لږ هم په د خپل چاپېر ریال په ساتلو کې برخه واخلو، نو ډېره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولي وي.
ډېره مننه شفق صاحب،
خوشحاله سم
وطن.
مننه.
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي.
آمین. پتنگ تمی پروازم تلم پائے دجی شام ز پتنگ تمی پروازم ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے
دمغل دم ممتاز دادا کومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا کومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا کومی نغمے شنگ دے چشاباز پر کی نتیجے دادا کومی نغمے شنگ دے چشاباز پر کی نتیجے